دا مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په خبر کې د غرمې یو بجه ده. تر دوه پوري په دې یو ساعت خبرونه کې زه حسیبه شهید در سره يم. په دې خبرونه کې به په پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر واغوي او د هنګو د چاودنې وروسته حال مو هم اخیسته ده. خو تر هر څه د مخه د دې ساعت خبرونه اورو. خبرونه درته ګلایز وړاندې کوي.
لومبې دا مهم خبرونه سرټکی د امریکای بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان صدر آصف علي زرداری ته د پاکستان مرستې جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی او د ورپکو پټنځاینه د ختمولو د لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو غږ یې کړی دی. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د ځانمرګ برید مړو شمېره سلور دشته رسیدلې ده او تر اوسه پورې ځینې خلک د ودانې ملبې لاندې دي. افغانستان کې د ناتو نه عسكر په مختلف پیښو کې وجل شوی دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دویم یو ورځنی کرکټ لوبه نن په پینډی کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستانی مشرانو سره د مرستې جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. امریکا اسلام آباد ته په رسیدو میربن هیلری کلینټن او د امریکایي فوج مشر اډمیرل مایک مولن په ګډه د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو. ملاقات کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی هم موجود وو. میربن هیلری کلینټن د صدر آصف علي زرداری او نور چارواکو ته وویل چې امریکا پاکستان سره قوي اړیکو باندې ولاړه ده او د دې هیواد مرستې به جاري ساتي. میرمن کلینټن او مولن پاکستانی چارواکو ته دا هم ویل چې د امریکای امنیتی مفادات په پام کې ونیسي او د وسلوالو پټن ځایونه چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي له منځه ویسي. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د ځانمرګي برید مړو شمېره سلور دشته رسیدلې ده. نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
په هنګو کې ځانمرګي برید تر سره کې دوه وروسته د ملبینه د مړو راوستلو کار جاری دی. د ځایي خلکو پر وینا د ملبینه سلور نور مړي موندل شوي دي او د دې سره د هسپتال زرای تر مخه د مړو شمېره سلور دی شوته ورسېده. پولیسو پر وینا د 1500 کیلوګرامو پورې بارودي مواد استعمال شوي. په دې چودنه کې د یو شمېر ودانو چتونه او د وارونو رغړېدلې سپکې پرونه راهسي اوس هم خلک د ملبې لاندې پراته دي.
په افغانستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د ناتو نه عسكر وژل شوی دي. لومبه پیخه د قندهار ولایت شوروک ولسوالۍ کې رامنځته شوه. چاودنه کې اته د ناتو عسكر چې و امریکایي او دوه افغان پولیس والا شامل دي وژل شول. وسلوال طالبانو د پیخې پړه په غاړه اخیستې ده. دویمه پیخه د افغانستان مشرقي سیمه کې د هلیکاپټر پریوتو لکبله رامنځته شوې ده چې د ناتو یو عسكر پکې وژل شوی دی. ناتو ځواکونو په سلورمه ورځ هم د لیبیا سرخار په ترابلس د هوای بریدونو سلسله جاری ساتلې ده. رایټر خبري اجانس وایي چې د لیبیا حکمران مومر قذافي د کمپاوند نه لوګي ختل. د دې نه وړاندې سپین ویلی وو چې د لیبیا وزیر اعظم سمدستي د ډزبندې وړاندیز کړی وو خو امریکا دا وړاندیز رد کړی وو او ویلی وو چې دا باوري نه دی. بلخوا د حکمران قذافي مخالفین وایي چې په مصراته خار جګړه کې درې جنگیالي وژل شوي دي. د نړۍ لوی هیوادونو ټولنې جی 8 غونډه کې د مصر او تونس لپاره د اربونو ډالرو مرستې د ورکولو امکان دی. د دواړو هیوادونو کې ولسی پاسون لکبله ټولواک حکمرانان د سوکو څخه لری شوي وو. سفارتي سرچینې وایي چې د یورپی بانک شمالي افریقا ته د غزولو چې د بیا ودانی او پرمختیا کارونه وکړي به ملاتړ کوي. د جی 8 غونډې په لومبي ورځ د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی وو چې د جی 8 ټولنې کې شامل هیوادونه او نړۍ د عربانو اقتصادي او سیاسي ازادي په شا ولاړ دي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لډیو خبرونو ته غوږی. د بوسنیا جنگي جنایتونو په تور نیول شوی رتکو میلادچ په بلغراد کې عدالت ته وړاندې شوی دی. د بوسنیا د فوج پخوانی مشر میلادچ وکیل عدالت ته وویل چې پلټن کوونکی جج دی باید د دوی موکل نه پوښتنه ونه کړي ځکه چې رتکو میلادچ په نفسیاتي توګه د دې جوګنه دی چې جوابونه وایي. د جنگي جنایتونو عدالت مرستیال استغاثه وکیل وایي چې میلادچ د خبرو کولو جوګه دی او په دې اړه به ډاکټران نن حتمی رپورت وړاندې کوي. چارواکي میلادچ د ملګرو ملتونو جنگي جنایتونو محکمې ته په سپارلو غور کوي. په میلادچ په 1992 او په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې د عام وژنی تورونه دي. امریکای، فرانس او روس په ارمینیا او آذربایجان د ناګورونو کاراباغ جګړه په پورم ناتوګه د هوارولو غږ کړی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د فرانس صدر نیکولاس سرکوزي د اودروس صدر دیمیتری میدیدیف په یو غټ بیان کې په ارمینیا او آذربایجان زور راوړی دی چې دواړه هیوادونه د سیاسي رضا سرګند کړي او د امن پریکړه تدې تادی هم می شکل ورکړي. یا دی وی چې د ارمینیا او آذربایجان ترمیزه په ناګورنو کاراباغ شپږ کاله جنگ شوی وو چې په 1999 کې د ډزبندۍ وروسته د شخړې هوارول لپاره روس، امریکې، فرانس د منځګړي رول لوبولی وو، خو څه نتیجې مخې ته نه وې راغلي. اوس د کرکټ یو خبر. د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه نن په پنډي کې کیږي. د دې نه وړاندې لوبه کې پاکستان کرکټ لوبډلې افغانستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د لوبې وروسته د پاکستان کرکټ پخوانی کوچ شیر افغان خان وایي
راتلونکي څلور شپږ کاله کې به دی انشاءالله ډېر ښه شي. که دی دغسې د دی انټرنیشنل ایکسپوژر کېږي، د دی میچونه کېږي، نو دی به یعنی رس تر رسه دی ښه کېږي. نو زما پوره امید دی که دی سره لږ کار وشي. اصل کې ماته لګي چې دی کې کمیونیکیشن ګیپ دی، د کوچ او د دی چې کوچ پښتون نه دی او دی له اردو سامانه ورځي. دی کې سره لکن داسې دی چې هلته لږ غوندې د کوچنګ ضرورت دی.
دا او د دې سات د مشال لړیو خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګولای از درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو زمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې هم واوري او هم د غراس د مشال رادیو د بیلابلو رپورټونو پروګرامونو لیکل شوی باندې هم تر لاسه کولی شئ. خو چې mashalradio.com ته ورشي په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې پاکستان ته د امریکا د بهراني او چارو د وزیر هنری کلینټن د دورې تازه حل درکو. په هنګو کې د ځانمرګي بریټ لامل د وژل شوی یو کسانو شمیره سلور دیش ته رسیدلې ده. د پیخي او ټپي
نه ډېر ورځې نه ځندېسته نه مرشته ته حکومت طرف نه مسایف تاونه شي تر اوسه دا کرینګ وغیرہ نه د عوامو خپل تاون دي کده نه ویلو د چتې په ګډې پر 48 ګڼې کې د ډېر ورځې نه شو وتلای.
اهم د ملبی لاندې یو شمیر خلک گیر پاتې په دې اړه بشپړ رپورت لرو. په پاکستان کې د ګرمۍ سخت موسم یوې خواته د بجلی نشټوالی بل ستونزه او د دې سره اوس د بجلی یا برېښنا په بایو کې هم زیاتوالی راغلی دی. دا خبرې د خیبر پختونخوا یو شمیر اوسیدونکو کوي.
بجلی د سره یې نه او بل پکې مسله دا ده چې بجلی وروسته ورځ د دې کم نرخ ته هغه واقعي
د سیمې تازه حال مهم اخیستی دی. د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د چین پر رول درته یوه تبصره لرو. په قبایلي سیمې باجوړ کې د موبایل سیستم لا هم جوړ شوی نه دی او د دې خبرې رپورټونو تر څنګ درته اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه هم لرو. تر پایه را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوري او د خبرونې لومړی موضوع مو ده د امریکا د بهراني او چارو د وزیر سفر پاکستان ته او په دې اړه هڅه کوي چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالو درته تازه حال وښلو. خو مخکې تر دې چې په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال سره زموږه اړیکه ټینګ شي، تخنیکی همکاروي چې دغه وسه اړیکه ټینګ شوې ده. د امریکا د بهراني او چارو وزیر هیلری کلینټن دا وخت د پاکستان په یو ورځنی دوره ده او دغه هیواد د ولسمشر په ګډون یې نن لا یشمیر لارپورو نورو چارواکو سره هم لیده کاته کړی دی. په دې اړه به تفصیل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال راهیل خان نه و پښتو راهیل خان ستړي مشه. که په دې اړه تاسو موږ ته تفصیل راکړئ چې د امریکا د بهراني او چارو وزیر هیلری کلینټن دا وخت د پاکستان له چارواکو سره لیده کاته کړی دی او کوي کړی دی، نو چا چا سره کتل کړی دی؟
حسیبا نن سحر چې دینو هیلری کلینټن د ټول نامه کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو او بیا هم په دغه ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان د فوج سپهسالار اشفاق پرویز کیانی، د پاکستان د ایس آی مشر
شجاع پاشا
او بیا د پاکستان د خارجه چارو چې کوم وزیر ده هنا ربانی کر، د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر، د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د ټولو په دې کې شرکت وکړو. په دې کې د امریکای د طرفه د هیلری کلینټن سره مایک مولن چې د هغه هم شامل وو او په دغه غونډه کې دی د پاکستان کې دننه چې کوم حالات جوړ شوي دي د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم تعلقات دي په دې باندې خبرې ترې وکړي او خاص کر په خصوصي توګه د ترخګرې په ضد باندې چې کوم جنگ نه پاره باندې خبرې وشوي.
یعنی تر اوسه پورې دوی خبري غونډه نه دره بللې او دا هم کراته وو چې د پاکستان د اپوزیشن یا د مخالفو ګوندونو له چارواکو سره هم لید کاته شوي دي او څنګه
حسیبه اوسه پوری خودوی دا خبری غونډه لنه درا بللې بلکې چې څنګه د دې ټیمونو د دې ملاقاتونه ختم شي نه دینه پس بدی یو ومونکې دا ویل دي چې خبری غونډه وکړي تر سو پوری چې د اپوزیشن مشرانو سره ملاقاتونه ونو دا غي څه تصدیق نه لشي او چې کله ما د پاکستان مسلم لیگ نواز چې کوم ویان دی صدیق الفاروق اثر خبرې وکړي نو هغه لا علمي اظهار وکړي او هغه وی چې تفصیل به بیا مونږ ترتی خو لا
او دوره یو رزنی دوره ده راهیل خان
بل دا یو بلکې دا مولن چې کوم د امریکای د مشر دی ا بیګار غلی او نن هم موجود دی په دې ټیمونو کې او هیلری کلینټن چې کوم د افریقا وزیر هغه نن سهار راغلی او موږ ته ویل شوې دي چې تر پورې به دا دوره ختم شي.
ډیره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریو خبريال راهیل خان وو چې پاکستان ته د امریکا د بهراني او چارو د وزیر هیلری کلینټن او د امریکا د پوز د مشر مایک میولن د سفر په اړه موږ ته تازه معلومات راکول. دغه دوه چارواکو په پاکستان کې د پوز او د حکومتي چارواکو سره لید کاته کړی دي او تر مازیګره به د دغه کتنې ورستي جزئیات هم له تاسو سره شریک کړو. خو مخکې د دغه سفر نه پاکستان ته تر راتګ وړاندې د امریکا د بهراني او چارو وزیر هیلری کلینټن په فرانسې کې یو خبري غونډه ته ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر مهم رول لوبولې دي او دواړه هیوادونه د دوه اړخیزو اړیکو د لاټینګولو لپاره کار کوي. نو موري دا ومنل چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو لپاره مبارزه روانه کړې ده خو ټینګار یې وکړ چې دا هیواد باید د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد نور کوټلي ګامونه هم پورته کړي. په دې اړه هارون بچا نور حال راکوي.
د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلی پاکستان سره د یو هرلخیزه او اوګدی مودې د ملګرتیا ټینګول د امریکا د قومي سلامتی لپاره مهم دي. نو موړې چې 13 ورځې په پیرس کې یو خبري غونډه ته وینا کوله او ویل چې د پاکستان له همکارې پرته به نړیوالا ټولنه نوې توانې دلې په دغه هیواد کې یو شمیر ترهګر ووجني. رائټرز اجانس خبر ورکوي که څه هم میرمن کلینټن پاکستان سره د امریکا اړیکې یو استراتیژیکي اړتیا وبلله ولې ورسره یې په اسلام آباد ټینګار وکړل چې د ترهګرې پر ضد جګړه کې خپلې هڅې باید نورې هم واضح او ګړندې کړي. د امریکا خارجه وزیر پاکستان سره د تعلق د پیاوړي کولو خبره په داسې حال کې کوي چې راپورونه ښایي د مئی په دویمه په بټاباد کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د خبرې منلو ته تیار نه دي چې د نوموړي دغلته د موجودیت په اړه د ګوندې پاکستاني چارواکو ته علم نه وي چې له همدې لامله غواړي پاکستان ته د مرستو ورکول دي وتړل شي. ولې له بلې خوا سپینه ماڼۍ بیا په دا دلیل ده چې دغه سکول بعد ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه او هم په افغانستان کې د ثبات راوستل ستر ګواخ سره مخ کی. میرمن کلینټن د پیرس د خبري غونډې پر وړاندې دا حقیقت هم په ډاګه کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په دې موضوع چې د القاعده افغان طالبانو او نور ترهګرو ډلو پر ضد جګړه باید څومره سخته او په څه ډول پر مخ لاړه شي اختلافات او چیلنجونه شتون لري ولې هوډ سرګن کړل چې په دغه ننګونو به زر کابو بیا موندل شي. په ورته وخت کې بیا رسنیو د یو پاکستانی چارواکي له خولې چې نوم یې پټ ساتل شوی خبر ورکړی چې پاکستان د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی اے ته اجازه ورکړې تر څو د بټاباد د هغه کور چې اسامه بن لادن پکې وژل شو نوره تلاشي هم وکړي. په واشنگتن کې د دفاعي چارو څېړونکو وایي د امریکا لپاره به پر ځای ده چې پاکستان سره د تعلق بیخي پرې کولو په ترڅ کې دغه هیواد د یو ناکامه او مزید خطرناک ریاست په توګه مخې ته راولي خدا وی چې د یو نازړیا دوست په حیث منلو ته غاړه کیږدي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ریډر خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې تیر مخام د ډي سي او دفتر مخې ته ځانمرګې بریچ شوی چې پترس کې لک تر لګه سلور دیش کسان وژل شوی دي او تر 500 زیات ژوبل دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا اوس هم په بشپړه توګه لمل به څخه مړی نه دي رایستل شوی. د دې پیښې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق ورګزیدا کوي.
د ځای خلکو پر وینا د ملبینه سلور نور مړي موندل شوي دي او د دې سره د هسپتال ذرای تر مخه د مړو شمېره سلور دی شوته ورسېده. ځایي خلکو وایي چې امدادي کاروانو امن نه دوی مطمئن نه دي، ځکه چې د انتظامیې لخوا د ملبینه د مړي راوستلو کار ډېر سست دی. د برید نه وروسته د خپلو کسانو په اړه اندېښمن یو کس وایي:
دا فرنګ وغیرہ نه دا عوام خپل تاون دی کدن وی نو د چتې په ګڼډي پر 48 ګڼډي کې دا ډېر بولځ نشي وته نو خپل اپنی مدد اپ کې دا کار روان دی پر فوندونو تور خرچي په دومره لیکيږي.
د خلکو د شکایت نو رستا انتظامی چارواکي ډي سي او عدل صدیق د ملبې د لری کولو د پاره امدادي کروانو په حق لوای
موږ چې تر اوسه پورې دا کسار شپږ بجو نه دا ټول د تکې د میونسپل کمیټي عمله موجوده ده او لګیا دې موږ دا ډبریس کلیئر کو صبح حکومت سره رابطه شوې ده، بلکې چیف منسٹر صاحب بذاته خود ټیلیفون کړو او هغه د دې خبرې ډاډګیری نه راکړه چې څه قسمه هم حاجت وي او څه قسمه هم امداد وي نو هغه به صبح حکومت کوي. د دې نه علاوه دلته کې د زیاته چې تاسو وګورئ نو دې کې موږ زیاته مشینری راوستی نه شو، بس صرف په دې اگزیسټنګ مشینری باندې صحیح طریقې سره کار کېدای شي.
پولیسو پر وینا د 3500 کیلوګرامو پورې بارودی مواد استعمال شوي. په دې چودنه کې د یوش میر ودانو چتونه او د وارونو رغزدلې سپکې پرونه راهسې ووس هم خلک د ملبې لاندې پراته دي. د سیمې نه خلک غوښتنه کوي چې ملبې نه د مړي راوستلو باندې امدادي ټیمونه کار تیز کړي. طارق اورگزے، مشال رادیو، هنګو.
دا مشال رادیو ده.
تاسې مشال رادیو اورئ. په پاکستان کې د بجلی د محکمې یعنی پرال لخوا د بجلی یا برېښنا په بیه کې د زیاتوالي اعلان شوی دی. دا چې دغه زیاتوالی پر عام ولس څه اغیز لري او د اقتصادي چارو کارپوهان دغه غم ته په کوم نظر ګوري، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل به مو ترې خبر کې خو د یادونې وړ بولم چې په روانه خبرونه کې ستاسې د اقتصاد په اړه ځانګړې خبرونه اقتصادي نړۍ هم لرو او اوس هم د بجلی د بیو د زیاتوالي په اړه د انیسا مل رپورٹ.
د بجلی محکمې نیپرا یا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی رجسٹرار سفیر حسین مشال ریڈیو ته وویل چې نیپرا د بجلی تقسیمولو ادارو ته د اپریل میاشتې لپاره د بجلی د یو یونټ په نرخونو کې یو روپے او وو پیسې زیاتوالی اجازه ورکړې ده او د بجلی دا زیات نرخونه به د راتلونکي میاشتې په بلونو کې وصول کیږي. سفیر حسین زیاتوی:
یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھی ہیں
وہ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ تر مخا د بجلی نرخونو کی یو روپے وہ پیسے زیاتوالی کړی شوی دی او دا زیاتوالی د 13 میاشتې راځي لاګو دی او دا به په د موجوده بلونو کې راځي. د دې نوې نرخونو اطلاق به د 50 یونټ نه کم بجلی استعمالونکو باندې نه کیږي. د فیول چارج ایڈجسٹمنٹ په مت کې نرخونو کې د زیاتوالی فیصله 13 ورځې د نیپرا په غونډه کې شوی و.
د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالی په اړه مجیب خان مشال ریډیو ته وایي چې یو اړخته هغې د بجلی لوډ شیرنګ نه تنگ دی او بل خو د زیاتو بلونو نه
بجلی سره نه او بل پکې مسله دا ده چې بجلی وروسته د دې چې کوم نرخ ته اغاسي واقعي چې لکه بجلی شتنه نه څنګه پس باندې د ګران شي بجلی نه او درانه درانه بلونو خلکو پس راځي.
بلخوا یاسمین بی بی وایی چې په سلیریشت گینٹو که اتلس گینٹی بجلی بندوی چی لوجی حقی تا دیر استونزی مخیط دی.
بجلی چی در سالور گینٹیم نی دری گینٹیم نی بس ای مرد خپل اختیار دی چه چهار تیم برا تا بندی پیس چارت کی گی نا چه اوز لانه نیلو گوڑی داغا کرو چه ما پاکی اوز یو سالور جوڑ جامی سرکڑی ادار از بیا لڑا.
دا معاشی چارو کارپوه اکرام ہوتی مشال ریڈیو تا دا بجلی نرخونو کی دا زیاتوالی پاڑا سدا سی وایی.
دادا چې حکومت چکم پیسې ورکړي مختلف انرژي کمپنی ته چې هغه سپلای کوي مخکې د بجلی پیداوار لپاره، یو خو هغې کې حکومت 13 د مشرف د زمانې قرضه ده هغې کې نښتې ده او هغه پیمنټ چې دی هغه په ټایم ځکه نه شي کېدی چې هلته کې ریونیوز او د حکومت چکم سیول حکومت چکم خرچې دي هغه پوره کېږي نه. د دویم چې وجه ده هغه دا ده چې د بجلی چکم نرخونه دي مخکنی حکومتونو وخت په وخت په کار وه چې دی کې 50 پیسې یو روپے دا سی وقت وقت لگ لگے اضافہ کرے ہوئے چی دا مناسب قیمت تی جوڑ شوئے ہوئے نو دا حکومت چی دے چی کل اضافہ کئی نو دا مخین حکومت رو چی کم اضافہ ندی کری نو آغام کئی نو دا آغی بو جر زیاد فیل کی گی اسم دی چی دا پکار دی چی خپل خرچے کمی کی نو دی با مجبور دمرا نہیں چی دا قیمتون زیاد سیوا کی
بل خواہ دا گیس او تیلو محکمی اوگرا ہم پخپلی یو خبر پانے کی ویلی دی چی اوگرا جولائی پا میاش کی دا گیس پا نرخونو کی دا زیادوالی فیصلہ کری دا او پا دی اڑا سمری مرکزی حکومت تالی گلی شویدا انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
پا پاکستان کے مود بجلی یا بریخنا پا بائی کے دا زیادوالی پارا رپورٹ واورید او سم پا پاکستان کے دا اقتصاد دا پیاورتیال پارا دا نورو کاروبارونو دا پیلا ولو پر وڑاندی دا خندونو پارا در تا دا یوی سروی مهم برخی لرو دا یوی سروی لمخی پا نڑی کے اندونیزیا او امریکا دا کاروبار پا لحاظ تر ټولو غوره هیوادونه دي او پاکستان کې 38 پسوله کې خلک وایي چې دوی د نوي کاروبار پیلولو کې یو څه ستونزې لري د سروې نور مهم ټکو نمو زموږ همکار ګولایاس خبروي
د نړۍ لوټولو لوی جنگي جرمونو کې ککړ مشکوک د بوسنیا په خوانی کمانډر جنرال ریتکو میلادچ په سربیا کې نیول شوی دی دا لاندې سربیا صدر بوریس تاتچ په یو خبري غونډه کې وکړو
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
د جمهوری سربیا په استازیتوب ز اعلان کوم چې نن موږ راتکو میلادچ ونیو په دې اړه یو غیر معمولی عمل روان دی دا د هاګ د عدالت سره د سربیا د همکاریو په نتیجه کې شوه
This is the result of full cooperation of Serbia with the Hague Tribunal.
د بوسنیا پخوانی کمانډر ریتکو میلادچ د بوسنیا د زرګونو مسلمانانو د وژلو او نسل کشی کې ککړ وو میلادچ په 1990 کال د بلکان جګړه کې د سرایګو محاصره پر وخت 2000 کسان وژلي وو په 1995 کال جولای میاشت کې میلادچ 2000 مسلمان ځوانان او ماشومان په سربنیکا کې وژلي وو د سربیا صدر بوریس تادچ خبری کانفرنس کې ویل ریتکو میلادچ نیولو سره په سیمه کې د جرمونو یو باب بند شوی دی د سربیا بلګراد نه نیول شوی د بوسنیا جنگي جرمونو کې ککړ کمانډر میلادچ پرزت با په هیک کې د مقدمه د چلیدو امکان دی د دین وړاندې د پخوانی یوګوسلاویا او سربیا صدر سلوبدین میلازوویچ باندې په دې عدالت کې مقدمه چلیدلې و د سربیا صدر بوریس تادچ په دې اړه وایي
وی آر نوت میکینګ کالکیولیشن when and how to deliver
مونږ په دې اړه خبر نه کوو چې کله او څنګه میلادچ وسپارو مونږ داسې ځکه کوو چې په دې باور لرو چې دا زموږ د قانون سره سم ده دا زموږ د خلکو د سربیانو لوجدا دا زمونږ د ملک او خلکو د اخلاقی برم لوجدا دا جنوب ختیځ یورپ د یوګسلاویا د اوسیدونکو ترمنځ د دوستۍ د پرخولو لپاره یو ښه کار دی
بټوین پیپل دټ ار لیوینګ ان د ریجن اف ساوث ایست یورپس فارمر یوګسلاویا
د میلادچ نیولو سره د سربیا په اروپای ټولنه کې د شاملېدو اخري ځن هم لری شوی دی چې د دې نوړاندې اروپای ټولنې سربیا ته رکنیت ورکول میلادچ نیولو سره مشروط کړی وو
د بوسنیا جنایي جرمونو کې ککړه پخوانی کمانډر ریتکو ملادچ نیول شوی دی په ریتکو ملادچ د بوسنیا د مسلمانانو نسل کشي یا نسل وژنې تورونه دي په ملادچ به په حق محکمه کې مقدمه چلول کیږي په دې اړه مو د ګولایاس رپورت اورید او سمبلې ورسپانې ته کتنه لرو د افغانستان د جګړې په پایته رسولو کې د امریکا لپاره د چین رول څومره مهم دی او په دې برخه کې چین څه کولای شي انټرنیشنل هیرالد ټریبیون په دې اړه یو مقاله خبره کړی ده او د اناتول لیوین د دې لیکنې غټی کې ما حسیب شهید تر تشباړلې د افغانستان او پاکستان چاري په دې پوري تړل شوې دي چې امریکا او چین به په یوشتمه پیړۍ کې په ټوله نړۍ کې د سولې او ثبات لپاره په خپل کې څومره همکاري وکړي هرالد ټریبیول نړیوالې ورسپانې په مقاله کې راغلي دا مسله د کوریا د جزیرې تر مسلې مهمه شوې ده په تیر بیا د اوساما بن لادن تر وژلو وروسته د افغانستان راتلونکي همدارا سره د نورو ځواکمنو له اړیکو سره هم اړه لري چې دا تر ډیره په یوشتمه پیړۍ کې د آسیا څرګندونه کوي هند او چین به خپلې دښمنۍ ته دوام ورکړي که به همکاري ته لار هواره کړي د چین او روسیې اړیکې به په ریښتونی اړیکې بدل شي داسې چې مهمو ستونزو ته ګډه حل لار سره پیدا کړي د مقالې لیکوال اناتول لیون لیکلی په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو هڅه کوي د سیمې اهمیت په زیاتېدو دی پښتنه اوس دا چې واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې په سیمه کې خپلې هیلې له نورو سره شریکې کړي او د افغانستان لپاره به په سیمه ییزه کچه جوړجاړی ته لار هواره کړي که داسې وشي نو امریکا به په سیمه کې د سو ځواکمنو پر ځای یو ځواک وي چین د پاکستان ترڅنګ هند روسیا او ایران په دې برخه کې نیوکه لري چین په خپل خاوره کې په شینجیانګ کې له مسلمانانو سره ستونزې لري او د منځنی اسیا د بنسټپالو مسلمانانو له ګواښ سره مخامخ دي. چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې ده. د لوګر د عینک د مسو په کان کې $3 میلیارډ پانګونه کړې ده. لیکوال لی وین زیاتوي چې چین په پاکستان کې هم ډیر څه لري. دغه هیواد په نړۍ کې د چین یوازینی اصلي ملاتړ دی. د دې اړیکو پر اهمیت د اوساما بن لادن تر وژلو وروسته هم څرګند شو چې چین په خبره کړي بیان کې د پاکستان ملاتړ وکړ. بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چین ته ولاړ. له کابل داسې رپورټونه خپاره شول چې پاکستان د ولسمشر کرزي اداره هڅولې ده چې په راتلونکي کې د واشنگتن پر ځای پر چین تکیه وکړي. ډېر پاکستانیان اوس د ښکاره هیله لري چې چین په نړیواله کچه د امریکا پر ځای د پاکستان اصلي ملاتړ وي. له پاکستان سره د چین مرستې هم ښکاره په زیاتېدو دي چې چین پاکستان ته د وسلو اصلي چمتو کوونکی دی او په پاکستان کې ډېره پانګونه کړې ده. هرالد ټریبیون په مقاله کې راغلي چین په پاکستان کې په دریو برخو کې ګټې لري. لومړی دا چې پاکستان چین د هند په وړاندې د یو انډول په توګه کاروي. دویم دا چې د لیکوال په باور چین په سیمه کې د اسلامي ډلو سره د پاکستان له لارې اړیکه جوړول غواړي. د هرالد ټریبیون د دې مقالې لیکوال درېمې ګټې په اړه وایي. چین د پاکستان له لارې د خلیج له هیوادونو څخه د انرژي ترلاسه کول هم غواړي. بلخوا په پاکستان کې د مذهبي ډلو د مخ په زیاتېدونکي اغیز له مخې داسې څرګندېږي چې چین د دې هیواد په اړه څه شکونه هم لري. خو په مقاله کې راغلي چې دا په دې معنی نه دي چې ګڼې چین به په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د امریکا سره یو ځای په پاکستان فشار اچوي. لیکوال زیاتوي په پاکستان کې د ثبات لپاره چین ته پکار ده چې د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې جګړه په ګاونډي پاکستان کې توندلاري توپ پاروي او د دې په نتیجه کې د امریکا او هند ترڅنګ چین هم له خطر سره مخامخېږي. لیکوال په اخر کې لیکي کچېری چین پر اختیا هم د پاکستان بقا یا پایښت غواړي، نو هر هغه ممکنه هڅې دی وکړي چې د پاکستان په خاوره د نړیوالې ترهګرۍ مخه ونیول شي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال ریډیو ری او بیا هم د چین او پاکستان د اړیکو په اړه درته یوې نړیوالې ورځپاڼې تبصره خبرو. د ایبټ آباد تر پیښې وروسته چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا اوساما بن لادن ووژل شو، د چین او پاکستان اړیکې لا پسې پیاوړي شوې دي. په دا اړیکې باندې امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز لري؟ د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې غټې کې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ پیلینګ لیکي، په روسیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین سفر نه د 50 جټ الوتکو د وادي سره واپس راغلو چې چین ورسره کړی دا. نوموړي د خپل سفر نه وروسته د چین ستاینه کوله او ویل یې چې د نړیوالو چارو په اړه یوازې د چین غږ سم دی. د لیکوال په خبره پاکستان چین خپل تلپاتې ملګری ګڼي، چې داسې اشاره ورکوي ګینی امریکا یو همیشنی ملګری نه دی. لیکوال وایي په پاکستان کې اوس هم ډیری خلکو امریکا د دې لپاره نه ده بخلي چې په 1979 کال کې له افغانستان نه د شوروي اتحاد د وتلو نه وروسته یې پاکستان یوازې پریښیو. د امریکا په پرتله چین همیشه پاکستان ته وسله ورکوونکي هیواد دی، خو بلخوا امریکا په 1990 کال کې د اسلام آباد اټومي پروګرام په ترڅ کې پر پاکستان بندیزونه لګولي وو. لیکوال وای بیا وروسته د ستمبر 2001 کال د پیښې نه وروسته د همکارۍ لپاره یو وار بیا امریکا پاکستان ته مخه وکړه او داسې وعده یې ورسره وکړې چې دا وار به د اوږدو لپاره د پاکستان سره وي. خو په اسلام آباد کې عام تاثر دا و چې په راتلونکي کې به امریکا له افغانستان نه اوزي او یو وار بیا به پاکستان د یو نارامه ګاونډي سره پرېږدي. د لیکوال په خبره دا اندېښنې پر اختیا ثابتېږي. امریکا د افغانستان نه د وتلو او د 2014 کال پورې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو تیاری کوي. لیکوال وای په ایبټ آباد کې د پوځي چاونې سره نږدې اوساما بن لادن د وژلو سره دا بحث تود شوی چې آیا واشنگتن اسلام آباد ته مالی مرستې ورکول بند کړي که څنګه، ځکه امریکا اندېښنه لري چې آی اس آی ته که د بن لادن په اړه معلومات وو او که نه هم وو دواړه خبرې ښه نه دي. لیکوال زیاتوي د ایبټ آباد د پیښې سره دا شک پیدا شوی چې آی اس آی د امریکا سره دوه مخیتوب یا ډبل گیم کوي، یعنی یو خواته د ترهګرو د مخنیوي لپاره د امریکا نه پیسې اخلي او بل لورې ته یې ترهګر په خپل هیواد کې ساتلې دي. لیکوال د ایبټ آباد د پیښې نه وروسته د امریکا او چین غبرګون پرتله کوي او وایي چې په اړه یې د چین رویه نرمه وه. لیکوال د ګلوبل ټایمز ورځپاڼې یوې مقالې ته اشاره کوي چې د چین یو چارواکي د ترهګرایزې جګړې په لړ کې د پاکستان د میړانې ستاینه کوله، خو مقالې کې دا لیکل شوي چې امریکایي میډیا د پاکستان په کردار نیوکې کوي او وایي چې هغه درناوی ورته ته نه دی ورکول پکار کوم چې ورته ورکول کیږي. لیکوال لیکي پاکستان د چین د دې رویې قدر کوي، نو ځکه په بیجینګ کې یوسف رضا ګیلانی چین ته د گوادر بندرګاه سپارلو وړاندیز ورکړ چې دې ته اشاره ورکوله ګنې دغه بندرګاه دې د چین د بحري ځواکونو لپاره مرکز جوړ شي. پاکستان له اول نه د چین سره تجارتي اړیکې لري او غواړي چې چین د ډیمونه او د بجلی اټومي مرکزونه جوړ کړي. لیکوال وایي دا یو نوې خبره ده ځکه چې د شمالي کوریا او د برما نه علاوه ډېر هیوادونه دا فکر کوي چې د امریکا په مقابله کې چین هغه عمره پیاوړې نه دي، نو ځکه یې امنیتي اړیکې د امریکا سره کلکې کړې دي. خو پاکستان اوس چین د اقتصادي ملګري نه علاوه یو ښه امنیتي ملګری هم ګڼي. لیکوال وړاندې لیکي پاکستان دا د نمایش لپاره او د امریکا د یرولو لپاره کوي چې پاکستان ته د خپل امداد ورکول برقراره وساتي. لیکوال د امریکا د خارجه پالیسۍ د یوې چارواکي د خولې لیکي چې امریکا که پاکستان پرېږدي نو نتیجې به یې ښه نه وي، ځکه چې تیر ځل پاکستان د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې وې او خپل اټومي پروګرام یې غځولی و. په مقاله کې په پاکستان کې د یو پوهان او لیکوال محسن حامد د خولې لیکل شوي چې بارني امداد د پوز کنټرول په زیاتولو کې مرسته کړې، خو په کار د پاکستان باید په خپلو خپو ودرېږي او خپله ټولنه دې په خپلو وسایلو باندې ودروي. لیکوال په اخیره کې د یو تجزیه کار جیمز بریزیر د خولې لیکي په روانو لسو کلونو کې به په پاکستان کې د امریکا موجودیت د چین په مقابله کې کم وي. لیکوال وایي که داسې وي نو پاکستان به اړومبی ستراتیژیکي هیواد وي چې د امریکا نه به چین ته مخه وکړي او ورسره به یو ځای شي.
تاسو مشال رادیو اوري او سم د لندو خبرونو د اوریدو ور رسیدلې دی. یو نیمه بجه ده، ګلایا درته لند خبرونه وایي.
د امریکای بهرانو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان صدر آصف علی زرداری ته د پاکستان مرستې جاری ساتلو ډاډ ورکړی دی او د ورپکو پټنځاینه د ختمولو لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو غږ یې کړی دی. د خیبر پختونخوا ضلع هنګو کې د ځانمرګ برید مړو شمېره 34 ته رسیدلې ده او تر اوسه پورې ځینې خلک د ودانۍ ملبې لاندې دي. افغانستان کې د ناټو 9 عسکر په مختلف پیښو کې وژل شوي دي. د نړۍ لوی هیوادونو ټولنې G8 غونډه کې مصر او تونس لپاره د اربونو ډالرو مرستې ورکولو امکان دی. ناټو ځواکونو په سلورم ورځ هم د لیبیا سرحد ترابلس د هوایي بریدونو جاری ساتلې دي او پاکستان ای کرکټ لوبډلې افغانستان ته د ګټلو لپاره د 325 منډو هدف ورکړی دی.
تاسو مشال رادیو او ایلند خبرونه او چې ګلایا درته وړاندې کړل دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي او کومې موضوعګانې په خپل نننې وګڼه کې خبرې کړي. اداره تل اسلام آباد ریاض موسی خیل وایي
نن ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه کې د حکومت ناکامه پالیسو ته کتنه کړې ده او وایي چې هر میاشت د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو بدلېدو سره ولس د یو عجیبه صورتحال سره مخ دي او کله هم چې د نرخونو د زیاتولو ګنګوسی شي نو د پمپونو مالکان دوه درې ورځې وړاندې د پېټرولو خرڅول بند کړي. اداریه وایي چې د عمل سره د ګاډو مالکانو او خصوصا موټر سایکل سورو ته ډېره ګرانه شي او ولس په دې سوچ مجبور شي چې ولې حکومت هر میاشت په نرخونو کې لاندې باندې کوي. دوی کې دا صلاحیت هم نشته چې د پېټرولو د پاره د ټول کال پالیسی جوړ کړي. اخره کې ادارې لیکي چې که حکومت او چارواکي نرخونو کې د استحکام د پاره سنشي کولې نو کم از کم د ناجایز منافقورو خلاف خو دې کاروایی وکړي. دغه شان آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت راتلونکي سورزو کې د ګیس او بجلی په نرخونو کې کیدونکې ممکنه اضافه مسترد کړې ده او د دې خلاف یې د مشترکه مفاداتو کونسل او بین صوبایي کمیټې سره د تماس نیولو پریکړه هم کړې ده. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د آئین تر مخه چې کم سیز کم صوبه کې پیدا کیږي اول حق پیدا هغه خلکو وي، نو بیا ولې پختنو ته په خپل بجلی حق نه ورکړي کیږي؟ حالانکه د اوبو نه پیدا کیدونکې بجلی باندې 2 روپۍ لګښت راځي او دا وخت د خیبر پختونخوا اوسیدونکې د ملک د نورو برخو د خلکو په شان 14 روپۍ یونټ ورکوي. ادارې وایي چې د ګیس، تیلو، کوئلې او کرایې د بجلیګرو خرچه دی باید چې د خیبر پختونخوا په اولس نه چول کیږي او څنګه چې د پنجاب په غنمو د پنجابیانو حق تسلیمیږي او هغوی ته ارزان وړ ورکړی کیږي، په کار ده چې پښتنو ته هم ارزان بجلی ورکړي شي. د دې سره سره جنگ ورسپانې خپل اداریه کې په حکومت غږ کړی دی چې راتلونکي بجټ کې د چرګانو په خوراک او مرغی دانه ټیکس اونې لګول شي، ځکه چې دا وخت غریب اولس د نری غوښې اغستو توان نه لري، نو ځکه د چرګ غوښه د دوی لپاره یو لوی غنیمت دی. ادارې لیکي چې که د چرګانو په خوراک او دانو ټیکس اونې لګول شي نو یقیني خبره ده چې د دې اثر به د چرګانو په نرخونو پریوزی، ځکه چې د چرګ په خصمانه کې د اویاو نه تر اتیا فیصد پورې لګښت د دوی په خوراک راځي. نو که دا ګران شو، نو دې سره به د چرګانو د غوښې او اګو په نرخونو کې هم زیاتوالی راشي. اداریه اخره کې وایي چې حکومت به د عام ولس دا غوښتنه او ضرورت په پام کې نیسي او دغه شیانو باندې به جی ایس ټی نه لګوي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو تازه خبرونه او رپورټونه واوریدل او سم دی بخوندې خوږې سندرې ور رسیدلې. مشال رادیو په دې یو ساته خبرونه کې مو غن خبري رپورټونه واوریدل. نړیوالو موضوعګانو په اړه مو هم درته تفصيلي درلودل او بیا هم د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه درته رپورټونه لرو او اقتصادي نړۍ اونې ځ خبرونه هم د دې خبرونه یو برخه جوړوي. د خیبر ایجنسی د لوړ کې اوسیدونکو وایي چې د دوی د ځایي روټ نه د ناتو ځواکونو لپاره تیل او سامان وړونکو د گاډو تګ راتک کومبل لورته واړول شي او تیرو څورځې وړاندې په دې روټ په یو ټانکر کې د بمی چاودنې پترس کې وژل شو یو کسانو د کورنۍ سره د مالی مرسته وکړل شي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال فرحت چینواري راکوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې د افغانستان په لور د نیټو ځواکونو د پاره تیل او سامانونه وړونکو گاډو لاره کوم بل طرف ته واړول شي، ولې ځکه چې د لوړګي بای پاس روډ دومره پراخه نه ده چې د ځای ترانسپورت په ګډون پرې د ناټو د پاره تیل او سامانونه وړونکي ګاډي هم تګ را تګ وکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د تیر خالی پورس په دې روډ باندې د ناټو ځواکونو د پاره تیل وړونکي په یو ټینکر کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د وژل شوو 15 تنانو د کورنیو سره د چارواکي مالی مرسته هم وکړي. د دغو غوښتنو په حق لباندې د لوړګي سیمې یو څو تنه مشال ریډیو ته وایي:
تاجر شینواری خبر کوم، دا د نیټو سپلای کوم لیار شي چې دا بند شي، ځکه چې دا د کلو لیار دا په دې باندې نیټو سپلای شي. او یو دردناک کومه حادثه وشوه، د ده خاندان لا پوره معاوضه ورکړی شي.
نو موږ ورته دا مطالبه کوو چې د دغو غټو گاډو لپاره تاسو یو بیل روټ انتخاب وکړی. او دویمه خبره دا ده چې کوم متاثره خاندان دي، د هغو له بھرپور امداد تاسو ورسره وکړئ. ولې
رحمان علی شینواری خبرې کوم، لنډی بوتل نه کوم لیار شي، په لنډی بوتل کې را تیره ده. اوس وخت کې په دغه باندې ډیر زیات رش دی، ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته. نو په کار دا ده چې دا کوم نیټو گاڑی، د امریکې گاڑی چې دغه لا متبادل لار ورکا، او لا که داسې یوه خبرې چې یو ټایم ولوټا کی چې په هغه ټایم باندې دا نیټو گاڑی چې ګمنی چې هغه په خپل ټایم باندې زیرا جی.
په لوړ کې سیمه کې د روډ د دغه ستونزې په حق لمو چې کله په پیښور کې د نېشنل های وی اتورټی ډیپټی ډایرکټر شاکر الله سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو په دې سیمه کې دستي سات د کوم متبادل روډ جوړولو پلان نه لري، خو البته چې کوم روډ په دې سیمه کې د مخکې نه تیر شوی دی، د هغې د پراخه کولو او په مرمت به زر لاس پورې کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
به همدا قبایلی سیمه پاړه درته رپورټ لرو. په شمالي وزیرستان کې د دولت خوا د ډېرې مودې نوروسه د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره په بیلابیلو سیمو کې د ماشو د وژنې سپری ورکړل شوې ده او ویشل کیږي. د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیر یې پاړه رپورټ راکوي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې په بیلابیلو سیمو کې مچر مار سپری، یعنی د ماشو د وژنې دوایي سپری کولی شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې د وینا تر مخه دغه سپری قریبا 10 کلونو پس په عام آبادی کې کولی شي، چې مقصد یې په سیمه کې ملاریا ناروغۍ د مخ په زیاتېدو باندې کابو راوستل دي. د میرعلي حیدرخیل کلی اوسیدونکي ملک ګل صالح جان وایي چې د دولت لخوا د ډېرې مودې نه پس د دوی په سیمه کې دغه یو ښه ګام دی چې فائدہ یې غریب اولس ترسی.
دولت کلا کېږي چې دا شای لکه مطلب نو اس دا د حکومت یو شګام ده کنه، مطلب چې وی لوټسی کلا بزور تا او چیر تله بچې مې بچې ته جوابي ار یو دریم کاس ملیریا شکار ده کنه. بیا موږ د موارد خلک ته چې کوم موارد خلک دي کنه، اې دې ته موږ اپیل ده چې مطلب دا اوریا اوریا چې کومه ایریا دي کنه، دغه ته چې دا شای په دغه صحیح طریقې پر اورته دي نردېګې میدار نمونه مړه تاړ کی، لکه چې دا یو شګام ده د حکومت لږ کلا بد ده
د میرانشاه انغر کلی اوسیدونکي شیر ادم وای چې د ماشو د وژنې سپری د دوی په کلی کې کوسه په کوسه روانه دي، او دوی هیله لري چې دغه رنګ سپری به وخت پر وخت دوام ولري.
کیر په کیر لګیا دی ګنس لا وښه پیراش ولا ځا چې له شه داسه وښه ولا تیمونه ګرځي دا په پیلا ځل د جمیش په کلی وښه ولا غریبون ته منځ ته دغه ورسه دي چې کوم غریبون غریبون خلګي مالداري او جمیش تارو ګره جنت ته دا تاسو شای نه دی ښه نه غن اور خوشالی مشتا کا چه ویل چه دم چر دلو سا قسم قسم بیموره لجی دی انسان تا بار بار جو کو لگا دی ویل چه پویڈی ش اکثر دا شی سی دا مچر چلا دا ش خبر مچر زیر نکو مشتا تا غن اور خیر اسی جی.
دانغر کلی دا پارا دا ملیریا کنٹرول پروگرام سپروائزر نجیب اللہ نامو چ کلا پ دی اڑو پختل، نو دو یو وی چ سمرا دوائی ورتا ملاو شوی دا اغه پ پورا ڈول ورتا ٹا کلی شوی سیما کی کڑے دا
پرے تے پر کی ملا کی دی دا وے مطابق مت نگر کلی رکڑے و مو پ نگر کری شی تقریبا زر کیرا شار دای او مو پداشه لکا کیر په کیرو غاله په غاله مصری لکا وکړلا دغه نه علاوه چې کیمه متا نشندانی رکړی وي په چردانی ورتوی داغا 50 وي او دا مو په خلک شته تقسیم کړی دي چې ډیر غریب دي او ډیر بیوسه دي مو تقسیم کړی دي زیورته وشالای شو او ملک متبر ته دا شی مونږ دی رسولای
دا چې آیا د غسپری با په پورا وزیرستان کې کیږي او کنا بازي سیمه با د دیسخه پاتې هم شي. دا مو د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمه مشر ډاکټر رؤف وزیر نو پختل
کم شو نه نو اوس نه غوښته کوشش کوم چې څومره کې دي چې هغه راکې چې پرې وشي کم راکې چې شي دی هغه مرګي سنټر کې شي دا مرګي هسپتال کې شي دا هسپتال کې شي دا یبه کې شي دا ګرکی کې شي دا خدي کې شي دا شیراتلا کې شي دا مچېل کې شي دا سیوان کې شي دا موسکی کې شي دا انګر کې شي دا میرانشاه کې شي دا سنافوره کې شي دا ورمړ کې شي دا میرانشاه بازار کې شي دا میرانشاه هډکوارټر هسپتال کې شي دا او د دې چې کوم ایریا پاتې دي نو هغه مټول یو اساتای مرکړي دي چې دمان خو زیاتو چې کوم نیم فرادي کنه نو هغه اکثر ځو کم 50 درم کنه اورډر سایټ کې ما کوشش روز ټول وزیرستان کې وشي او کوم چې دا فرست ټایم وشه تاسو وخت نه پخو شو کنه چې کوم علاقې پاتې دي چې هغه ته موږ څه کوی پای جوړي
د شمالي وزیرستان ایجنسی خلک د صحت محکمه لاړه دغه یو ښه ګام ګڼي او وایي چې دوی هیله لري چې دولت به د دوی په بیلابیلو سیمو کې دغه رنګې د ماشو د وژنې سپرې ته دوام ورکوي چې په پایله کې یې ملیریا ناروغي مخ په زیاتېدو باندې کابو عمومي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سمله شمالي وزیرستان څخه باجوړ ایجنسی ته ورسو. درې کال وړاندې باجوړ ایجنسی کې موبایل سرویس هغه مهال بند شو چې په دې سیمه کې د پوځ عملیات پیل کړی شو او اوس هم دغه سرویس له ستونزو سره مخ دی او دلته موبایل سرویس بیخي نشته دی. په دې اړه طارق په دې اړه شاهنواز ترک زیر رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري قوتونو د اړخه درې کال وړاندې د وسلوالو طالبانو په ضد د عملیاتو پیلېدو سره موبایل فون سرویس بند کړی شو چې دا تر دې د مهم بند دی. د باجوړ ایجنسی د ټلیفون د محکمې د وینا تر مخه درې نیم زره نه زیاتې ټلیفونې کومې چې لینډ لاین دي لګېدلې دي او همدغه شان تقریبا شپږ زره وایرلس پی ټی سی ایل ټلیفونونه هم په باجوړ ایجنسی کې کارولی شي. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي چې پر خار بازار باجوړ کې د موبایلونو دکان دی سید الرحمن نومیږي او هغه وایي چې د هغوی روزګار پر ځای د دې چې ګټه پکې وکړي په تاوان کې روان دی.
نو موږ ته نقصان دا دی چې د کرایانیم دي خرچیم دي دکان کې لکه خپل خرچم ده یار دوس راشي 6000 روپۍ زموږ د میش کړی ده او 2-300 روپۍ د زموږ خپل خرچه ده. دا موږ د دریو کال راسه ورکو زموږ سره نمبر وی کارډونه او هغه سره ایکسپایر شو لکه دلته نیټورک نشته سیم نه خرڅیږي کارډ نه خرڅیږي موبایل نه خرڅیږي نور د سپارټس دي چې هغه لاړ ایکسپایر شو لکه نه خرڅیږي څوک نه راځي دلته ځکه سرویس بند ده.
او میا نوابزاده هم د خار باجوړ ایجنسی اوسیدونکو دي او وای چې کاروبار نظام هم خراب دی ځکه چې مواصلاتي رابطه نه کیږي.
بیا چې کله وی وایرلس راغی نو د هغې په وجه دلته یو نمبر نه لکه دغه کیږي که نه ملاویږي نو هغه هم صحیح کار نه کوي. نو د موبایل په وجه باندې د جیز او د ټیلنار د زونګ د دې شیانو موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. زموږ رابطې نه کیږي. کاروباري ټول پروګرامونه هم د دې په وجه باندې لکه خراب دي.
او په باجوړ ایجنسی کې یو دکاندار چې انوارالحق نومیږي هغه وایي د صوبې خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او ګوانډي قبایلي ایجنسی کې هم عسکري اپریشن شوی دی خو هغه ځایونو کې موبایل سرویس نه دی بند شوی.
لکه چې زمونږ علاقه د قبایلي علاقه ده خورا وره پرته ده په غریزه علاقه ده په هغې کې د لینډ لاین سهولیات هم نشته دی. زمونږ خلک د مزدورکار خلک دی په بار علاقو پراته دي په کراچۍ سعودي د هغې د کورونو سره بته ډېرې په مشکله کېږي. نو زمونږ دا درخواست دی چې یاره موږ ته د په پوري بنیادو سره په هنګامي بنیادو سره د موبایل ټاور چالو شي چې زمونږ دا یو مشکل خو کم از کم ختم شي ځکه چې اپریشن تیر شه د خلکو سره د خپلو کورونو د خپلو بال بچو کم فکر دی چېره د هغو سره په صحیح طریقې سره رابطه کېږي.
ټلیفون ایکسچینج باجوړ ایجنسی کې یو سرکاري نوکر بختور جان وویل چې هغوی ته ډېر خلک د ټلیفون لپاره درخواستونه هم ورکوي.
دلته خو ښه کاپي د پی ټی سی ایل ډیمانډ دی خو دلته زموږ سره د کیپیسټي مساله ده که نه او کیپیسټي نور هم نشته دی څومره ګنجایش چې اوس زموږ سره فول شوي دي.
د باجوړ ایجنسی د دغه ولس غوښتنه ده چې حکومت ته موبایل سرویس یو وار بیا کلاو کړي چې د هغوی مواصلاتي رابطې هم بحال شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
په باجوړ کې مو د موبایل د نشټوالي له ستونزې سره د ستونزې په اړه رپورټ وري چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او اوس هم اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو. اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
سړی مشهید اقتصادي نړۍ ونیز خبرونه ته خره غلاست. په نننې خبرونه کې به واوري چې په خیبر پختونخوا کې سږ کال ډیر زیات غنم شوې دي. په پاکستان کې راتلونکي بجټ یا بودیجه وسنګوي په دې هم رپورت لرو او د ونې په هیواد کې به بنگلاديش درو پیژنو. لمشال رادیو سره اوسئ. په خیبر پختونخوا کې سږ کال ډیر زیات غنم شوی دی چې له کبله یې د کارمندګرانو ترمنځ د هیلې یوه فضا زیږیدلې ده. تیر کال د سختو سیلاونو له کبله د خیبر پختونخوا زیاتره فصلونه تباه شوي ول او د کارمندګرۍ څانګې ته زخت زیان رسیدلی و. انیس اجمل د غنمو د پیداوار د زیاتېدو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د صوبه خیبر پختونخوا د اوړو ملونو ایسوسیشن پوهانی چیرمین نعیم بټ مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې دا ځل قریبا یولس لاکه ټن د غنمو پیداوار شوی دی چې د تیرو کلونو په نسبت ډیر ښه دی، خو د اکثره زمیندارو غنم منډو ته د نه راوړلو له وجې صوبایي حکومت د صوبه پنجاب نه غنم اخلي.
زمونږ د صوبه د کمزنو د کې تقریبا 12 13 لاکه ټن غنم کیږي، د کې د کم د 11 لاکه ټن غنم چې کم دی نو اتوماتیکلی هغه زمیندار کور کې پاتې شي، باقي 2 لاکه ټن غنم چې کم دی نو د مارکیټ ته وځي. یو مارکیټ نه کوڅوک سرکاري سره باندې خریداري کوي، سو په پرایویټ سره باندې خریداری کوي. او دینا چې کوم دی صوبہ صحت کې بیا هم د خپل ضرورت نه پورا کیږي. زموږ صوبہ صحت کې تقریبا 31-32 لاکھ ٹن سالانہ چې کوم دی نو کنزپشن دی. وو چې کوم دی 2 لاکھ ٹن چې کله بازار پر راځي نو دا غنه تیر کال نه ډیر خوش وکنه. پورا پاکستان لیول باندې چې ټوګور د ریکارډ سره باندې دی. صوبایي حکومت یو فیصله کړی دی چې د پرایویټ سیکټر باندې تیر کال 3 لاکھ ٹن غنم ځان لاغستی او 10 کال 4 لاکھ ٹن غنم علي لګیل.
نیمبر زیاته کړه چې زمیدار د غنمو زیات فصل په دی وجه کری چې د صوبایي حکومت د زمیدارو نه په خو نر غنم اغستو له وجې زمیدارانو د غنمو فصل کرل زیات کړی دي. د صوبہ خیبر پختونخوا د زمیندارانو تنظیم مشر جان نثار حلیل مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د سیلاونو له وجې د غنمو په پیداوار کې 50% زیاتوالی شوی دی.
سو ایریا داسې ده چې هغه د شګې نه ډکه شوې ده او هغې باندې کرونده نه ده شوې او نورو علاقو باندې چې چرته د معمولي دغه ورغلي دي فوټ نیم اوبه ورغلي دي او فوټ نیم هغه ډکون شوی دی، نو هغې چې دی پیدا کړې ده ولې چې هغه زرخیز شو او هغې چې دی پیداوار د نور کلنه بالکل 50% ښه کړی دی. په علاقو کې سوات او دغه کې چې دی هغلته د یخو ځینو علاقو کې لونه اوس شروع دي او دا ایریا لکه پیښور شوه، ډیر اسماعیل خان شو او داسې وغیره وغیره، دا ایریا چې دا ایریا تقریبا تریشری اوشوي او سر رواني دي.
جان نثار حلیل زیاته کړه چې صوبایي حکومت د سری او د کرکلي استعمال لپاره نورو سیزونو په نرخونو کې د اضافه باوجود د غنمو د 50 کیلوګرامو نرخ 1500 ساتلی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې هر کال نوی مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي او په جون کې حکومت نوی بودیجه یا بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د رپورټونو تر مخې دا ځل به نوی بجټ د جون په درېمه نیټه وړاندې کیږي. په پاکستان کې د سختې ګرانۍ له کبله زیاتره خلک له زختو ستونزو سره مخامخ دي، نو دا ځل به د بجټ بڼه څنګه وي؟ په دې اړه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د راتلونکي مالي کال 2011 او 2012 وفاقي بجټ بعد جون په درېمه نیټه د بحث لپاره پارلیمان ته وړاندې کولی شي. د دې بجټ حجم په مجموعي توګه 6.5 روپۍ دی. د خزانې د وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د وینا تر مخه چې دا بجټ د غریب اولس لپاره تیار کړی شوی دی او دا چې دې بجټ کې کوشش کړی شوی دی چې اقتصاد کې د حکومت کردار کمولو باندې نجی شعبو ته موقع ورکړی شي. دارنګ به د ملک اقتصاد سات خګېدو سره سره د اولس ژوند هم خشي. د دې پترس کې د اقتصادي چارو کارپوه او پخوانی د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر مبشر حسن وویل چې دا بجټ د غریب اولس نه بلکې د مالدارو لپاره دی.
دا خیال چې مالدار به د اولس لپاره خو بجټ جوړ کړي داسې چرته هم نه ده شوی. نو دې بجټ کې هم د غریب لپاره څه نشته بلکې دا د مالدارو بجټ دی. دلته خو غریب ته بس صرف دومره ورکړی کیږي چې نه اوږی وي او نه موړ. دا بجټ چې کم دی دا د IMF لخوا جوړ کړی شوی دی او دې کې د پاکستانی اولس هیڅ برخه نشته. زه به درته یو خبر وکم چې پاکستان کې به اوس هر یو تن موړ او پټ وي، ځکه چې پاکستان یو ډیر ښه او مالدار ملک دی، خو د دې ځای چارواکي درغلي دي او دوی د دې ځای نه خپل سرمایه بهر ملکونو ته رسوي.
کله چې مشال ریډیو د معاشي چارو کارپوه ډاکټر اسیم الله نه د پاکستان د اقتصاد په حق لا و پوښتل چې څنګه به د پاکستان اړتیا په قرضو کم شي او په خپل خپو به ودرېږي، نو موړی وویل
امریکہ 10 سال میں 2 کروڑ جابز
او د دېونه به بیا ټیکسونه اخلي، نو خپل به د دې د وجې د امریکې اقتصاد خشي. دلته خو د نړۍ یوه طریقه هم نه استعمالیږي. عجیبه خبره خدا ده چې زمونږ آبادی ورځ تر ورځ زیاتیږي او مونږ د خپل آمدن ذریعه کمو او زمونږ سلویخ فیصد ولس د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي. نو چې ستا د ملک دا حال وي، نو ته په کوم اقتصادي اصول باندې په دې غربت قابو موندې شي؟
د یادونې وړ ده چې راتلونکی بجټ به د جون په 22مه نیټه د پارلیمان نه منظورول شي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. تاسو د مشال رادیو ونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ اوري او اوس هم د ونی هیواد. دا چې تاسو یې اوس اورئ د بنگلادیش ملي سرود یا قامی ترانه ده چې پکې ویل کیږي: زما د سرو زرو بنگلادیشه، زه له تا سره مینه لرم، تل ستا اسمانونو او ستا بادونو زما په زړه کې یوه داسې موسیقي غږولې لکه څوک چې شپېلۍ غږوي. بنگلادیش په سویلي آسیا کې پروت هیواد دی چې د هند له ویش سره د پاکستان د برخې په توګه مخې ته راغی او دې ته په هغه وخت کې مشرقي پاکستان ویل کېدل. بیا په 1971 کې مشرقي پاکستان تر یوې خونړۍ جګړې وروسته له غربي پاکستان بیل شو او د بنگلادیش په نوم د یو خپلواک هیواد په توګه نړۍ په رسمیت وپیژند. د بیلابیلو رپورټونو او کتابونو تر مخې په هغه وخت کې د پاکستان پوځ د بنگلادیشیانو د خپلواکۍ د غورځنګ ماتولو لپاره په لکونو بنگلادیشیان ووژل. په هغه وخت کې یو امریکایي چارواکي ټایم مجلې ته ویلي ول چې په پولینډ کې د ناسیانو تر ورځو وروسته دا تر ټولو ناقابل یقین او نشمیرل شوې پیښې وې. د بنگلادیش ټوله آبادی شاوخوا 1.6 میلیونه ده. د دې هیواد د پلازمینې نوم ډاکا دی او و انتظامی برخې یا ولایتونه لري چې پکې چټاګانګ، کولنا او ځنې نور شامل دي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د بنگلادیش ټول ملي پیداوار 100 اربه امریکایي ډالر وو او په همدې کال کې اقتصاد 6% وده وکړه. په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 1100 امریکایي ډالر ده. د هیواد د اقتصاد 13.4% برخه کروندګري، 23.5% هغه صنعت او پاتې برخه یې د خدماتو پر څانګې تکیه دي. په دې هیواد کې د بیکارۍ کچ 4.8% دی او 40% ولس یې د غربت ترکر خلاند ژوند تیروي. په بنگلادیش کې وریجې، سینۍ، چای، غنم، غنی، آلوګان، تماکو، دالونه، د تیلو زړی، مسالې، میوه، د غوی غوخه، شیدې او د چرګ غوخه او هګۍ ډېر زیات پیدا کیږي. همداراز په صنعتي شیانو کې درخت، سینۍ، کالی یا جامې، کاغذ، سیمنٹ، کیمیاوي سره او بورا یا چینی شامل دي. د بنگلادیش د یو فلم پر سندرې د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي.
এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। বন্ধু তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। চোখ
রেখেছি অন্তরে রেখেছি আরো চাওয়া আরো পাওয়া রয়েছে বাকি সুখের চেয়ে সুখ তুমি যে আমার প্রিয় থেকেও তুমি বেশি প্রিয় তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু তুমি শুধু ভালোবাসা দিও